غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دی چې په افغانستان کې د ماښام 9:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د ملي امنیت رئیس په کور د برید مخه نیول شوې ده. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان نه وتلی دی او د اروپایي اتحادیې مشران بنن د ترکیې د صدر اعظم سره د مهاجرینو د مسلې په هکله وګوري.
د قندوز په ولایت کې د بي سرحده ډاکټرانو پر وختون باندې په برید کې د اشتباهاتو لامل 12 امریکایي عسکرو ته انضباطي سزا ورکړل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم د یکشنبه په ورځ د جنوبي افریقا د ټیم سره مسابقه لري. د دې او نورو مسلو د تفصیل نمخ کې زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د ملي امنیت د رئیس په کور باندې د یو برید مخانی ول شوې ده. د ازادۍ رادیو خبر ورکوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مطبوعاتو دفتر ویل دی چې یو سوال چې غوښتلې د ملي امنیت د رئیس مسعود اندرابي کور ته ننوځي امنیتي ځواکونه وجلې دي. اني شاهدانو ویل دي چې په سیمه کې د جسو غوونه اوریدلې دي. د نور تفصیل لپاره اکرام شینواره د کابل نه په ټلیفون کې را سره ده. اکرام صاحب، تاسو یې په ټلیفون کې؟
بله، او
کله
دغه پیښه تفصیل راکړي؟ ښه، لکه تاسو ویل، د نن غرمه مهال د افغانستان د ملي امنیت ریاست سرپرست مسعود اندرابي په کور باندې چې یو بریدګر غوښتل بریدو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو د دفتر د وینا له مخې 200 متره کې د امنیتي کارکونکو لخوا د بریګر وپیژندل شو او د بریډ باندې په ډزو باندې ووژل شو. البته د پیښې شاهدان هم امریکا غږ ته وویل چې کله چې د دوی شو یو دوی راووتل، یو سړي ولید چې د عمومي سړک په غاړه باندې مړ پروت و. تر اوسه پورې د دغې بریډ مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او هم د افغانستان ملي امنیت ریاست ویچی په دې بریډ کې چاته زیان نه رسېدلې او همداسې هم د افغانستان ملي امنیت ریاست ویچی د بریډ په وخت خاغل اندرابي په کور کې و، هغه ته په دغه بریډ کې هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
ډېره مننه اکرام شینواری صاحب.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار د خیوې په ولسوالۍ کې 15 بارانیان چې فکر کېږي روسان دي نیول شوي دي. یو چارواکي چې د نوم له خودلو نه ډډه کړې ده د امریکا غږ ته ویلي دي چې څو ورځې مخکې د خیوې په ولسوالۍ کې 15 تنه بارانیان چې دوه سړي او درې ښځې دي نیول شوي دي. هغه وایي دې کسانو په روسي ژبه خبرې کولې او له یو کور نه د تلاشۍ په وخت کې نیول شوي دي. دغه چارواکي په دې اړه د نورو معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې ده. د کیوی ولسوال ډاکټر سید ابرار ویلی دی چې له دغه سی یو پیخي خبر ده خو نور معلومات نه لري. په دغه ولسوالۍ کې یو بل قومي مشر د امریکا غږ ته ویلی دی چې دغه 15 واړه بارانیان په خپل سترګو لیدلی دي او په روسي ژبه ورسره خبرې هم کړې دي. دغه مشر زیاته کړې ده چې د کسان د ولسوالۍ د ملي امنیت په مدیریت کې لیدلی دي او وروسته جلال آباد ته استول شوی دي. د کیوی د ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې د نوم له خودلو په شرط خبرې کولې د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه بارانیان د داسې او چالو کورې ایستل شوی دي چې په خوا د طالبانو سره د لاس لرلو په تور حکومت بندي کړی وو، خو د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دې کسانو د نیول کېدو نه خبر نه دي.
په قندوز کې د بنگلاديش د وی غیر دولتي موسسې دوه کارکونکو تختول شوې دي. په کابل کې د براک د موسسې د مطبوعاتو مسول رونی مرزا امریکا غږ ته د غدو کسانو د برمته کېدو خبر تایید کړی دی.
I can confirm that two of my colleagues have been abducted in Kunsk province yesterday. هغه ول چې دغه دوه کسان چې د قندوز نه بغلان تر روانو د پنځشنبه په شپه وسوالو تختول دغه دوه بنگلاديشان چې وسوالو تختول دي انجنیر حاجی شوکت او محمد سراج الاسلام نومیږي که څه هم چې د قندوز د والي دفتر د دغه دوه بنگلاديشانو د تختولو په اړه به خبري خولي خو د برک د موسسې رئیس انور حسین نن د بنگلاديش په پایتخت ډاکې کې ویل دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو دغه دوه کسانو د خوشی کولو لپاره هڅه پیل کړې دي.
تازه خبر ده چې په زابل کې چاودنه شوې ده. همدا اوس د خبريال پوپل سره غږیږو. پوپل صاحب کله معلومات ورکړي چې د زابل کوم ځای کې دا چاودنه شوې ده؟
بله زباجان تاسو محترم اوریدونکو ته سلام. دوی پیش لرو نن ماشام د زابل په مرکز کلات کې ختیځ څنډه کې د یاروخان تفریحي پارک کې الته یو موټر باندې چاودنه شوې ده. دوه نفر چې ګمان کیږي یو د پولیسو منصبدار دی او یو کوچنی، دا دوه نفر وژل شوی او یو هم ملکی کس زخمی دی. بل خواته نن د اروزګان ولایت په درو ولسوالیو کې شید اساس سراب او دغه راز په دهراوت کې د افغان ځنګړو ځواکونو عملیات روان دي. د 215 اتل قلی اردو کمانډان جنرال داود شاو فادر امریکا جا خوویل چې د دغه ولسوالۍ په مشخص ډول باندې د غدری ولسوالۍ په دیو کې د مخالفینو پر ضد د نن سهار راهیسې پیلسو عملیاتو کې د په وینا چې 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. او د دهراوت ولسوالۍ هغه فشار چې ګمان کېدی د ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده دا تاکید ویل منځ تللی.
ډیره مننه په مخامخه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان وتلی دی. د پاکستان ستره محکمې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان حکومت ته امر وکړو چې په هغه باندې د پاکستان د وتلو بندیز لری کړي. په مشرف باندې د ملي خیانت تور لګول شو او د پاکستان په وتلو باندې پرې پابند دی. مشرف نن سهار دوبۍ ته لاړو ویل کېږي چې هغه به د دوبۍ نه یو بل هیواد ته د علاج لپاره لاړ شي. مخکې له دې چې مشرف دوبۍ ته لاړ شي هغه د ډان رسپانډي ته ویلو چې زه یو کماندو یم او خپل هیواد را باندې ګران دی، زه به په سو اونیو یو سو میاشتو کې بیرته راستون شم. خو د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري فرانس پرس خبري ایجنټس ته ویلي دي چې پاکستان ته د مشرف د بیرته راتګ امکانات ډېر کم دي.
د اروپایي اتحاد مشان بنند د ترکیه د صدر اعظم سره وګوري او هغه ته به د هغه پلان مسوده وړاندې کی چې دغه په اساس به په لسګونو زره مهاجر د اروپایي هیوادونو نه ترکیه ته واستول شي. د ترکیه صدر اعظم وویل چې د مهاجرینو موضوع د بشر دوستۍ موضوع ده نه سیاسي موضوع. د اروپایي اتحاد د دې پلان په مسوده باندې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونو اعتراضونه کړي دي. دغه سازمانونه وایي چې د دې پلان معنی به دا وي چې د مهاجرینو نه چې د جنگونو او تروریزم نه تښتېدلې دي سیاسي ګټه واخیستل شي. دوی په ترکیه باندې هم انتقاد کوي او وایي چې د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د یک شنبه پورې کیوبا ته په یو تاریخي سفر لاړ شي. دا په تیرو 55 کلونو کې لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه کوشش کوي چې اړیکې بیا ښې شي. اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په تیرو 90 کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. هغه به په کیوبا کې خلکو ته وینا هم کوي. سپینه ماڼۍ د اوباما د هوانا د سفر په حق لوایي چې دا به په پخوانی هوانا کې د یو نوي دور آغاز وي. د غوډوانو هیوادونو شاوخوا اته میاشتې مخکې خپلې اړیکې یو ځل بیا نوې کړې. باراک اوباما په دې حق لوویل
انکلودینګ هاوینګ د کوریج ټو ترن ا پیج آن د فیلډ پالیسیز اف د پاست از هاو وی بیګان ا نیو چپټر.
او په خاصه توګه د تاریخ د هغه پالیسیو نه تیرېدل چې ناکامه شوې دي هغه لار ده چې مونږ به یې راخلو. مونږ د کیوبا د خلکو سره د اړیکو یو نوې دور پیلو. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوباما د دې تاریخي سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې عادي شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. شمالي کوریا دوه بالستیک توغندي ازمویلې دي. شمالي کوریا دغه کار څو ورځې وروسته له هغه کړی دی چې امریکا ورباندې نوي بندیزونه ولګول. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دی چې توغندی چې د کوریا د ټاپو وزمه په ختیځ کې په سمندر کې ازمویل شوې دي 800 کیلومتر واټانه وهلې ده.
پال جزایر کې نامعلومو وسوالو کسانو د طبي غاز په وی فابریکې باندې برید کړی دی. تر اوسه پورې د مرګ جوبلی پاړه رپورت نه دی ورکړل شوی. او په کینیا کې چارواکي وایي چې هغه زمره چې د نایروبي د وحشي حیواناتو د پارک نه تښتیدلو په نایروبي کې په یو کس باندې برید کړی دی. دا په یو میاشت کې دریم ځل دی چې زمریان د جوبر نه تښتي او خلک په یره کې اچوي. د کینیا د وحشي حیواناتو د ادارې رئیس ویلي دی چې هغه کس چې د دې زمري برید پرې کړی وشپېته کلن دی، هغه دا هم ویلي دی چې خلکو چې د زمري شاوخوا راټول شوي وو او شور ماشور یې جوړ کړی و، د زمري عکسونه یې اخیستل او په موټرو یې هارنونه وهل، او دا دې سبب شو چې زمری راوپارېږي او په دغه کس برید وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلی دی چې د قندوز د ولایت د بی سرحد ډاکټرانو په یو روغتون باندې په برید کې د اشتباهاتو لکابله 12 امریکایي عسکرو ته انضباطي سزا ورکړ شوې ده، خو په دغو امریکایي عسکرو جنایي تورونه نه دی لګول شوی. د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې نطاق ویلی دی چې دغه سازمان په دې انضباطي سزا باندې تر هغه وخت پورې تبصره نه کوي چې پینټاګان په مستقیمه توګه خپل تصمیم نوی اعلان کړي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې په قندوز کې د دوی پروختون باندې د برید په حق له د پلټونو غوښتنه کړې و چې په کې 200 وژل شوی وو. د روختون کارکونکي د دغه روختون په بمباری کې د خیلو نظامی کسانو ته د سخت سزا غوښتنه کوي. د دې خبر تفصیل ګل رحیم نیازمن را لېږلې ده.
سعید حقیر په قندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو د روختون د عاجل څانګې نرسو. کله چې د امریکایي هوایي قواو لخوا دغه روختون بمباریده، سعید په روختون کې نوکری وو. هغه وایي چې دا دویم ځل ژوندی شوی ځکه چې په دغه شپه له بمبار څخه ژوندي وتل ناممکن و. سعید وایي چې بمونه د ګلۍ په څیر راورېدل او ده د خپلو زیاتو همکارانو ننداره کړې چې په بمونو یې اندامونه غوڅ شوي او په نتیجه کې وژل شوي دي. د سعید تره ډاکټر عبدالستار زهیر چې د روغتون مشري په غاړه وه په دغه بمبار کې وژل شوی دی. سعید د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه په دغه شپه باندې رسمي نوکری وم، په عاجل شعبه کې وم. کله چې بمبار شروع شو نو د عاجل شعبې نه زه غوښتل مې په شمول د ډاکټر محیب شهید بار ته وځو، نو مخې ته زمونږ یو بم ولګېد. په دغه اساس باندې مونږ ونه شو کولای چې بار ته وځو، بیرته راوګرځېدلو. بیا زه د آی سی یو یا مراقبت جدی شعبې ته نوتم او هلته بمبار زرا ایسار کړم او دغه شانتي بمونه راولیدل. یو تعداد ډاکټران ما ولیدل چې چانه پخې کټ شوی وي، چانه لاس کټ شوی وو، او یو تعداد مریضان مې ولیدل چې دغه شان په وینو کې دت پات وو، په اور کې دغه شان سوځېدل او چغې وهلې چې الله یا کلمه. دغه شانتي مسلسل بمبار وو چې بالکل یې مونږ ته وقفه را نکړه چې مونږ یو ځای نه بل ځای ته انتقال شو.
هغه وایي چې د مرګ منلی و، خو په دنیا کې د ژوند قسمت او الله سره تله دې.
زما دا احساس نه کوم چې زه دې پادشم دوباره په دنیا کې. یو پک لاندې مې سر د کړو په خیمه بار د کړو چې پرې کوم خیمه ووم لګي چې سر خو مې سر ته مړ د مسلمانانو پیژنې. نو په دغه اساس باندې بمبار دوام وکړ، یو وخت ور ولګي چې ما په کړکۍ باندې کتا ځان واچو او بس راوتم بار ته چې ونه کتل. نو مسلمانانو دی واران زمونږ دوستان قطار پراتو او چانه په خې کړ شو، څوک شهیدان شو، چا چې په دنیا کې عمر وو. نو الله پاک دا وساته. زه دغه شانت مطمئن وم چې دې بیرحمانه بمبار کې امکان نه لري چې زه دې په دې بچم. خو بس بم لگیږي دارې په سر باندې مې لگیږي او دارې وس لگیږي په خو باندې مې د خاکبار د وجنه قریب منګي او زلو پات شو. بل حالات دا چې قضه من بدن ور واخلي، زما خپل لباس چپن د چکم دې شاته وس وزید او په خمه پکې زخمی شو. لاخت
سعید حقیر وای چې امریکایان باید په قندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روختون په بمبار کې دخیلو عسکرو ته سزا ورکړي، خو دغه سزا چې دوی اعلان کړي په افغانانو پورې خندا او د دوی انساني کرامات ته د توهین په معنا ده.
زه شخصا خپل په دې سزا باندې زه موافق نه یم. دا د امریکایانو په موږ باندې یو قسم مسخره کول دي، ټوکی کول دي، ځکه چې زمونږ ډیر ډاکټران دي او شهیدان تل. خو زه خپل په دې باندې په دې سزا باندې چې دلته تیم کړی ده، زه 100% قانوني نه یم په دې باندې. دیو باید صحیح علانیه محکمه شي تر څو په آینده کې داسې بیرحمانه عمل تر سره نه کړي. نو دا سزا چې کوم دا موږ پسې په حقیقت کې موږ پسې ټوکی کول دي، موږ پسې استهزاء وهل دي، او زمونږ په شهیدانو پورې ټوکی کول دي، زمونږ په زخمیانو پورې ټوکی کول دي، زمونږ مدې ټول افغانستان د ولوس پور یو قسم
نشخان وهنی. د همدغه پیخ یو بل عیني شاهد چې لنو مخیستوی ډډه کوله ویلې چې په بمبار کې ژوندې پاتې شوه، خو په دغه شپه د مړو ټپیانو او وینو لیدو ورته عصبي تکلیف پیدا شوی و. هغه زیاتوي چې د شپې به په خوب کې ویرېده او یو دم به یې منډه اخیسته، خو د کورنۍ لخوا خارج ته د تداوی لپاره ولېږل شو او اوس هم تر درملنې لاندې دی. هغه وایي چې په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمبار کوونکي عسکر باید اعدام شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
بل پلاو د افغانستان د پاره د بشري حقوقو د سارنې د مؤسسې څیړونکي پټریشا ګاسمن پرون یو ځل بیا د دغه مؤسسې دریز بیان کړی دی چې باید د قندوز پر روغتون باندې دی د برید په حق لا په مستقله توګه تحقیقات وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي دي چې لوګه، جنگ او تشدد هغه څه دي چې ډېر افغانان په داخل کې د خپل کلی کور نه نور ځایونو ته کډه ته مجبور کړي دي او همداشان ډېر نور خارج ته مهاجر شوي دي. اکرام شینواری په دې حق له رپورت راکړی دی.
د سر صلیب د نړیوال کمیټې عمومي رئیس پیټر میرور نن د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل سفر په پای کې په کابل کې خبريالانو ته ویل چې افغانانو سره نړیواله پاملرنه کمه شوې ده. د آی سی سی عمومي رئیس د افغانستان نه بهر په ځینو هیوادو کې افغان مهاجرینو سره د چلند په باب هم خبرې وکړې او پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د هغو هیوادو د پالیسیو سره یې خپل مخالفت څرګند.
While not everybody leaving Afghanistan is necessarily a refugee according
Harry Peter Miro Ruel da zaruri na da chehari aw sukchi la Afghanistan sa khawzi hagadi de 1915 kal de mahajirat de convention de ghoxtun sara barabar wi aw de mahajir u ganishi de basharin nariwal tulani de ris patoga mun pedi tingar ko chi hawi chi satni tartialeri wartadi blatar barabar shi da de nari pa yaw sima ya bala sima ki hawuta chi blatar tartialeri de tabiat par bansar chi pedi barkha ki afghanan ya dom pa systematic dawl di da gasi zamana sa bahar wasatil shi da ICRC umumi ris wel chi Afghanistan ta خپل سفر په وخی د بيزيشو افغانانو سره هم خبرې کړې او دا ورته سرګنده شوې چې هغه د اقتصادي ستونزو او تاریخوالې د پیښو لامل د نه خپل هیواد کې او بهراني هیوادو ته کډه کیږي.
My visit here has allowed me to speak to a lot of displaced.
کاغلی پیټر میروریل دلته زموږ سفر په وخت کې ماته د زیات شمیر بيزيشو کسانو سره د خبرو امکان پیدا شو. زه په دې په خټو غپوشم او دغه پایلې ته ورسیدم چې لوګه او تاریخوالې دوه خورا مهم عوامل دي چې خلک بيزا کول ته ارباسي. لومړی د نه په هیواد کې او بیا ګوانډي هیوادو ته او هغه چې امکانات لري له ګوانډي هیوادو نورو وړاندې نورو هیوادو ته کډه کیږي. د آی سی ایل سی عمومي رئیس ویل چې افغانانو ستونزو ته په کتو یې پریکړه کړې چې سکل دغه هیواد لپاره په خپل بودیجه کې لس فیصده زیاتوالی راولي. هغه تیری سوي کال د افغانانو لپاره په نږدې کلونو کې تر ټولو خونړی کال په توګه یاد کړ او ویل چې په 2015 کال کې تر نورو کلونو زیات ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د سر صلیب د نړیوال کمیټې عمومي رئیس پیټر میرور ویل چې تیر کال په افغانستان کې پر نو وروختي کارکونکو باندې بریډونو کې هم زیاتواله راغلی وو. همداشان هغه به بترپانه توګه د مرستې در رسولو چارو په برخه کې د ستونزو یادونه وکړه. وی ویل چې په جګړه کې ټولې خکېلې خواوې په بترپانه توګه اړو خلکو ته د مرستو د برابرولو مخه نیسي. همداشان د سر صلیب د نړیوال کمیټې دغه چارواکي د سیاسي لارو چارو د افغانستان ستونزې په حوالې ټینګار وکړ او وی ویل چې یوازې د سیاسي ثبات په وخت په یو هیواد کې اقتصادي پرمختګ راتللی شي. د سر صلیب د نړیوال کمیټې رئیس پیټر میرور د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغلی او د خپل دغه سفر په وخت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د کتلو ترڅنګ د کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته هم سفر کړی دی. د سر صلیب نړیواله کمیټه د بيزيشو افغانانو سره د مرستو سربیره د افغان حکومت او د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې په لومړی کرخه کې په جګړې کې د وژل شو مړو د لیک او د ټپیانو د دربلنې سربیره د دواړو خواوو د بندیانو سره هم لیدل کاته کوي او د هغوی لیکونه د بندیانو کورنیو ته رسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د سپورت رانو مینوالو تاسو ته معلومه ده چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په لړ کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یکشنبه په ورځ د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډله سره لوب وکړي. پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل اوله مسابقه د سریلانکا سره وکړه او سریلانکا وګټله او افغانستان ټیم و بایلله. دا چې په لوبډلې کې او د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ د سیالۍ په حق له وسول کیږي نو په دې باره کې به همدا اوس د امریکا غږ آشنا رادیو همکار متي الله عابد سره وغږیږم. او نور حال به دنه وورو چې الته څه خبرې دي سويني او څه اوري. ابه سپ سره مشي
امره کوم دی بجر مو
مو خبره چې لوبه یو ټیم دی یو لري غره سپټ شو. او ښا اوس ته خاول دا وای چې هوا څنګه ده او تاسو څنګه یې او دا د ټیم غړي څنګه دي؟ ګرمي خو ډیره نه ابو صاحب دا موقعیت خود لګ بدل کچ غاګ د صفانه اوری دل کیږي. ابو صاحب
سوري
رازی غاګ مو خود صفانه اوری دل کیږي حکومت به گزاره وکړو تلک زما بدل ک موقعیت دی بدل ک ښه بله نو خو په دې یو صحیح شو خو نه معلومیږي چې ته غږیږې زه بیا ورمه. ښه زما خبره خدا ده چې اول خو دا خبره چې دا د جنوبي افریقا لوبډله چې ده نو د خو موږ هم داسې اوریدلی دي چې دا یو ډېره قوي لوبډله ده د نورو قوي لوبډلو په جمله کې کنه او د افغانستان ټیم خو چې ورسره لوبه کوي نو اوس داسې معلومه ده فکر کوي چې د افغانستان ټیم کومه خاصه ستراتیژي لري نه لري داسې لوبډلې سره چې مسابقه کوي؟ سب یو بل پښتنه د جنوبي افریقا نه د ټیم سره چلو به کوي کنه د دې مسابقې نه علاوه خو افغانستان دوه نور لوبم لري کنه نور مسابقې هم کوي انګلستان او ویست انډیز سره. نو د انګلستان او ویست انډیز لوب ډلې څنګه دي؟ کم چانس ته چې افغانستان کم لوب وګټي ستا په فکر؟ ورته
یو څه بل کې دی چې انګلستان د وټ ټول ګور جنوبي افریقا ډېر قوي ده دا اوس د روانو د
انګلستان
د انګلستان
ډیره مننه به سه بیا به احوال واخلو. ډیر تشکر اوس د سیم په مخه ښه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو پرون په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین عمومي درې ورځې کمپین ختم شو او هدف دا و چې 9 میلیون ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړي. نن د خبرو اترو یا گفت شنو په پروګرام کې پام دی غږیږو چې آیا دغه هدف ترسره شو، تر کومه حده دا هدف ترسره شوی دی، او که چیرې ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې وي آینده پروګرام څه دی. د پروګرام قربانه قدیر مشرف او ابراهیم ناصر دي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. اوس نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ملي امنیت د رئیس په کور باندې د یو برید مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مطبوعاتو دفتر ویلي دي چې یو سوال چې غوښتلې د ملي امنیت د رئیس مسعود اندرابي کور ته ننوسي امنیتي ځواکونو وژلې دي. عیني شاهدینو ویلي دي چې په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدلې دي. د ننګرهار د خیوې پولیس والی کې 15 بارنیان چې فکر کېږي روسان دي نیول شوي دي. یو ځایي چارواکي چې نوم خوولو نه ډډه کړي امریکا غږ ته ویلي چې 100 ورځې وړاندې د خیوې پولیس والی کې 15 تنه بارنیان چې 2 سړي او 3 ښځې دي نیول شوي دي. په قندوز کې د بنګلاديش د یوې غیر دولتي موسسې 2 کارکوونکي تښتول شوي دي. په هلمند کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د نادلي په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکاپټر رالوېدلی ده، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې کوم هلیکاپټر رالوېدلی نه ده. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان نه وتلی دی. د پاکستان ستری محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان حکومت ته امر وکړو چې په هغه باندې دی د پاکستان نه د وتلو بندیز لری کړي. د اروپای اتحاد مشران بنن د ترکیې د صدر اعظم سره وګوري او هغه ته به د هغه پلان مسوده وړاندې کړي چې په اساس به په لسګونو زره مهاجر د اروپای هیوادونو نه ترکیې ته واستول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د یکشنبې په ورځ کیوبا ته په یو تاریخي سفر لاړ شي. دا په 1950 کلونو کې لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه کوشش کوي چې اړیکې بیا ښې شي. اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په 1990 کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. هغه به په کیوبا کې خلکو ته وینا هم کوي. په الجزایر کې نامعلومو وسوالو کسانو د طبي ګاز په یو فابریکې باندې برید کړی دی. تر اوسه پورې د مرګ جوبلی په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه فابریکه چې د الجزایر په جنوب کې موقعیت لري د ناروې د یو شرکت په شمول د انرژۍ د 3 شرکتونو لخوا چلول کیږي. او په کینیا کې چارواکي وایي چې هغه زمری چې د نایروبي د وحشي حیواناتو د پارک نه تښتېدلی و په نایروبي کې په یو کس باندې برید کړی دی. دا په یو میاشت کې 3م ځل دی چې زمریان د جوبر نه تښتي او خلک په یره کې اچوي. د کینیا د وحشي حیواناتو د ادارې رئیس ویلی دی چې هغه کس چې د زمری برید پرې کړی 8 کلن دی. هغه دا هم ویلي چې خلکو چې د زمری شاوخوا راټول شوي وو او شور ماشور یې جوړ کړو د دې سبب شو چې زمری راوپارېږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو هرمونیشی چې د خبرو اترو یا گفتو شنو تو پروګرام کې په دې غږیږو چې په افغانستان کې 9 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین د ورکولو هدف په بشپړه توګه ترسره شوی دی یا نه. په دغه کمپین کې څومره ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې دي؟ کېدای شي وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. د پروګرام قربانه قدیر مشرف او ابراهیم ناصر دي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوي. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو